وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمن دوستانو، د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي ریپورت کې په پاکستان کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو موجودیت ته ګوته نیولې، ویلې دي چې په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو خوندي ځایونه شته دي. نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده او دا به درته د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه در واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د تروریستانو د مرکزونو له منځه تلل به د ټولې نړۍ د امنیت له شکېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون نن یو وار بیا له دې عمله چې له ماشومانو په جګړه کې کار اخیستل کیږي شدیده اندېښنه څرګنده کړه. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تقریبا یو میاشت مخکې پریکړه کړې وه چې د سی آی ای هغه پروګرام بند کړي چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم له مخالفو ډلو سره مرسته کوي. اوریدونکو، پام وکړئ پر خبرونو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې په پاکستان کې د تروریستانو د مرکزونو له منځه تلل به د ټولې نړۍ د امنیت له شکېدو سره کومک وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبرې نن د تروریزم په حق له د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د کلنی رپورټ په اړه کړې چې پرون خپور شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په رپورټ کې ویل شوی چې د افغانستان او پاکستان په ګډو سرحدي سیمو کې تروریستي ډلې فعال دي. په رپورټ کې راغلي چې د حقانی شبکې لشکری طیبه او د جیش محمد په څیر تروریستي ډلو په 2014 میلادي کال کې هم د پاکستان له خاورې خپل فعالیتونه جاری ساتلي وو. د رپورت په حواله په پاکستان کې د لشکر طیبه ډلې پر فعالیت رسمن بندیز دی، خو د یوې څانګې جماعت الدعوه پاکستان او فلاح انسانیت فاونډیشن په ازادۍ د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په ښارونو کې پیسې راغونډې کړې دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې دوی له تروریزم سره مبارزې ته کلک تعهد لري. د دغه وزارت ویندوی نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې روان بحران د تروریستي ډلو فعالیت ته زمینه مساعده کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون نن یو وار بیا له دې عمله چې له ماشومانو په جګړه کې کار اخیستل کیږي شدید اندېښنه وښوده. د دې کمیسون ویاند بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 50 ماشومان ورسره ثبت دي چې په امنیتي ځواکونو کې استخدام شوي او وسلې ورکړ شوي دي. ښاغلي صدیقي وویل حتی یو شمېر کوچنیان د جنسي سوء استفادې لپاره په امنیتي پوستو کې ساتل کیږي. د افغانستان حکومت یا امنیتي ادارو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی څرګند کړی. د افغانستان عدلی وزیر عبدالبصیر انور وای چې په نوی جزایی کود کې اعدامونه محدود شوي او په دایمي حبس بدل شوي دي. عبدالبصیر انور نن په کابل کې د افغانستان نوی جزایی کود معرفي کړه. وی ویل
حکم اعدام از قانون حذف نشده، ولی روحی عام قانون نیست که باید
د ویل قانون د اعدام حکم نه دی حذف شوی، خو د قانون روحیه داسې جوړه شوی چې د اعدام حکم ورسره محدود سي. نو له دې عمله موږ د ابد حبس موده له 30 کلونو تل وړه کړي څو اعدامونه راکم سي. ښاغلی انور وویل چې د جزایی قوانینو نوې مجموعه یا جزایی کود د افغانستان ملي شورا ته د تصویب لپاره استول شوی دی. رپورټونه وایي چې د هلمند په ګیرش کولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. وسلوالو طالبانو نن سهار په ګیرش کې پر امنیتي پوستو حمله وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیتي ځواکونو 4 تنه وژل شوي او 1 تن زخمي دی. وسلوالو طالبانو په ویلا مې کې دا کړی چې ځینې سیمې او یو اندازه وسلې نیولې او حکومتي لوري ته درانه تلفات اړولې دي. خو د هلمند والی ویاند عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې 13 وسلوال طالبان په دې جګړه کې وژل شوي دي. د یو بل خبر لمخه، د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو نن سهار د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې هم پر پوستو حمله کړې وه چې د ملي اردو 15 عسکر پکې وژل شوي او 10 زخمیان دي. د دې وزارت ویان محمد راتمنی شازادي راډیو ته وویل چې 40 وسلوال طالبان وژل شوي، خو وسلوالو طالبانو بیا هم په یو خبر پاڼه کې ویلي چې امنیتي ځواکونو ته یې زیات تلفات رسولي دي. رپورټونه وایي د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تقریبا یو میاشت مخکې پریکړه کړې وه چې د هغه هیواد د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای هغه پټ پروګرام بند کړ چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم مخالفو ډلو ته روزنه او تجهیزات ورکوي. خو کله چې خبریالانو نن د روسیې د ولسمشر لویان دیمیتری پیسکوف څخه په دې اړه پوښتنه وکړه، هغه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. رویټرز او واشنگټن پوسټ د یو شمېر پټو امریکایي چارواکو په حواله وویل چې د جمهور رئیس ټرمپ د دې پریکړې هدف د سوریې په مسله کې له روسیې سره چې د اسد د واکمنۍ ملاتړ کوي ګډ کار ته د لیوالتیا څرګندول. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر یو شمېر لوړ رتبه چارواکو چې د 2014 میلادي کال د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه په څېړنو کې شامل وو شدید انتقاد کړی. ترامپ ویلي چې د خپلې رقیبې کاندیدي هیلری کلنټن په اړه یې د تخریبونکو معلوماتو ترلاسه کولو ته هېڅ اړتیا نه درلوده. دا خبرې له نیویارک ټایمز سره د ولسمشر ترامپ په هغه مرکه کې راغلي چې پرون خبره شوه. د اوکراین په پلازمینه کیف کې نن ګڼ شمېر خبریالان او د مدني ټولنې فعالان راغونډ شول او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د هغې بمي چاودنې عاملین څرګند کړي چې خبریال پاول شرمت پکې ووژل شو. د پاول شرمت ملګرو، دوستانو او همکارانو چې نن د کیف په مرکز کې راغونډ شوي ول، د اوکراین له حکومته پوښتنه کوله چې ولې یې د چاودنې په اړه څېړنې بندې کړي دي. پاول شرمت په خټه د بیلاروس خو د روسیې تباو او په اوکراین کې ژوند کاوه او د 2014 میلادي کال د جولای په شلمه کارته د تک پر مهال په چاودنه کې ووژل سو. چاودونکي مواد د هغه په موټر کې ځای پر ځای سوي وو. په کیف کې د هغه په لویانو نن د پاول چا ووژل شوارونه لېږدول او کویټي چارواکو نن خبر ورکړ چې پر ایران یې غږ کړی چې په هغه هیواد کې د خپلو ډیپلوماتانو شمیر کم کړی او د ایران د فرهنګي مرکز په ګډون خپل دفترونه بند کړي. د کویټ رسمي خبري اژانس ویلي چې د کویټ حکومت پریکړه کړې چې د دواړو هیوادونو د ګډه کمیټه هم خپل فعالیت بند کړي.
خبرنامه له آزادۍ رادیو نو اوریدل. دوستانو کولای شي چې دا نور خبرونه په آزادۍ رادیو ډاٹ کام کې چې موږ یې پانه د هم وګورې او ولولې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه باید په یو غږ په پاکستان کې د ترهګرو د مرکزونو د لمنځولو په هدف پر دې هیواد فشار راوړي. دا خبر ورسلاغه کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل په البته په خپل یو کلنی ریپورت کې چې وسلوال طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې پټن ځایونه لري. پر دې موضوع په ریپورت سربیره وړي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي څه کم شپېته داسې موارد موندلې چې ماشومان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې استخدام شوي او جنسي استفاده ترې کیږي. همدارنګه په دا هم واوري چې د افغانستان د عدلي وزیر وایي د دې هیواد په جزایي کوډ کې دامونه محدود شوي او په بدل کې د ابد حبس موده غځول شوې ده. ملګری ملتونه وایي په تیر 2014 کال کې په نړۍ کې د ایډز له امله د مړو شوو کسانو شمیر نږدې نیمایي په سلو کې راکم شوی دی. که وخت وو نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. تاسو موږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه باید په یو غږ په پاکستان کې د ترهګرو د مرکزونو د لمنځولو په هدف پر دې هیواد فشار راوړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې وروسته لاغه کوي چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل خپور شوي کلین ریپورت کې ویلي چې وسلوال طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې پټن ځایونه لري او له هغه ځایه په افغانستان کې د افغان او امریکایي سرتیرو په وړاندې بریدونه کوي. محمد حدیث پردیس له کابل ریپورت راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغانستان تل په دې ټینګار کړی چې نړۍ باید د ترهګرۍ د لمنځوړلو لپاره پر پاکستان فشار راوړي. د دغه وزارت وایي چې کی مستغنی د پنځشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د ترهګرو د مرکزونو لمنځوړل نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ په امنیت مثبت اغیز لري.
با یک صدای واحد بر ضرورت اقدامات عملی و جدی در برابر این مناکز
دیوی پکارد چې د نړۍ ټول هیوادونه باید په یو واحد غږ له پولیا خوا د پاکستان په خوره کې د ترهګریزو مرکزونو په لمنځوړلو ټینګار وکړي او د عملی کېدو لپاره باید هغه فشارونه چې ضرور دي پر هغه هیواد راوړل شي.
فشارهایی را که لازم است وارد
کنه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې وسلوال طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې پټن ځایونه لري او له هغه ځایه په افغانستان کې د افغان او امریکایي سرتیرو په وړاندې حملې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې کلنی راپور کې دغه شان راغلی چې پاکستان د یادو ډلو پر وړاندې په عملیاتو کې پاتې راغلی. پاکستانی پوځ په دې وروستیو کې د خیبر څلور په نوم ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې د ترهګرو په ځانګړي ډول داعش ډلې پر وړاندې د عملیاتو د پیل خبر ورکړ. خو د امریکا په دې راپور کې راغلي چې پاکستان یوازې د هغو ترهګرو پر ضد عملیات کوي چې ترې زیان ګوري. د دغه راپور پر بنسټ په 2014 میلادي کال کې چې په افغانستان کې کومې ترهګریزې او خونړۍ حملې شوي زیاتره په پاکستان کې د ترهګرو په مرکزونو کې طرحه شوې دي. د دې ترڅنګ امریکا ویلي چې جیش محمد او لشکر طیبه ترهګري ډلې هم په پاکستان کې مرکزونه لري چې پاکستان یې په وړاندې ګټوره مبارزه نه ده کړې. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون بیا له افغان حکومت غوښتنه کوي چې له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي. د دغه کمیسون غړی آریان یون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت باید د دغه فرصت نه استفاده وکړي او ژر تر ژره هغه اسناد او شواهد چې دوی د پاکستان په مقابل کې لري هغه پټ کړي او تر اوسه پورې افغانستان حکومت افشا کړی وي. هغه باید ژر تر ژره امریکا ته، نړیوالې ټولنې ته او هم ملل متحد ته ژر تر ژره ورکړي، تر څو هغې نور فشارونه هم اقتصادي او سیاسي په پاکستان راولي.
اغلی یون زیاتوي چې په دې توګه به پاکستان په نړیواله کچه له انزوا سره مخ شي.
د سره همدې موضوع وروسته ستاسو څه پیغامونه هم لرو چې هغه به مخبر کو. تاسو موږ غلا ازادي رادیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو اورئ.
د افغانستان د اتلی وزیر وای چې په دې هیواد کې په جزایی کوډ کې اعدامونه محدود شوي او په بدل کې ابد حبس زیات شوي. عبدالبصیر انور دا سرګندونې نن د افغانستان د جزایی کوډ د معرفي پر مهال په کابل کې خبري اعلانو ته کړی. رحمت الله افغان له کابل نور تفصیل راکړي.
د افغانستان د عدلی وزارت وای د افغانستان د جزا کوډ له اړوند حکومتي بنسټونو، دینی سنی او شوی عالمانو او د پهنتون له استادانو سره له سلام مشورو وروسته د وخت له غوښتنو سره سم ترتیب کړی. د عدلی وزیر عبدالبصیر انوار د پنځشنبې پورس په کابل کې د جزایی کوډ د معرفي کېدو پر مهال وویل چې په نوي جزایی کوډ کې اعدامونه محدود شوي او په بدل کې د ابدي حبس موده غځېدلې ده.
حکم اعدام از قانون حذف نشوده ولی روحی عام قانون نیست که
هغه وای د اعدام حکم له قانون څخه نه ده حذف شوی، ولی د قانون امر روحیه داسې ده چې باید د اعدام حکم محدود سي. نو له همدې عمله موږ د ابدي حبس موده له شلو څخه ډیر شو کلونو ته لوړه کړې ده. سو وتوانی ګو د اعدام حکم محدود کړو، ولی د اعدام حکم په بشپړه توګه له قانون څخه نه ده حذف شوی. ښاغلی انور زیاتوی چې د جزا کوډ د سور په 15مه په 113 فصلونو 14 بابا 900 به مادو او دو کتابونو کې ترتیب او ملي شورا ته د تصویب لپاره لیګل سوی. د نوموړي په وینا کچېری په 9 میاشتو کې د نن ولسی جرګه د یاد قانون ترتیب شوی مسویبه تصویب نکړي، نو خپل قانوني بڼه خپلوي. د عدلی وزیر وای په نوې کوډ کې د بیلابیلو جزاو ترڅنګ واړه جرمونه په نغدي جرمونه تبدیل سوي. د رشوت ورکونکي او رشوت اخیستونکي، بچبازي، د ځمکو غصب او د سایبر مجرمینو ته پکې جزاګانې اټاکل سوي دي. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې په افغانستان کې د یو شمیر اعدامونو په تړاو نړیوال غبرګونونه هم موجود وو. هم خلک بیا تر ډیره په دغه هیواد کې تر خونړیو امنیتي پیښو وروسته د هغو کسانو د اعدام غوښتنه کوي چې په ترهګریزو فعالیتونو او بریدونو کې د حکومت خوا انیول سی وی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ډیموکراټیکو حقوق پوهانو ټولنه په نوې جزایی کوډ کې د اعدامونو د محدودیدو لپاره کړی هرکلای کوي. د دغه ټولنې مشر کبیر انجبر ازادي رادیو ته وویل: د افغانستان په اوسنوي شرایطو کې د اعدامونو په حکم کې د دې بیرشته چې بې ګناه کسان اعدام سي،
دا یو پیشرفت دی، یو مثبت ګام دی. ګوري دغه شل میاشتې ډیر کالو ته حبس دوام کې کلم دل پر جې کې اعدامیان دغه حبس دوام باندې هغه کیده دا وړی دا تکلیف ورکی لذي لپاره چې ادامې دل دي اشخاصو د منګه په شرایطو کې ډیر امکان لري چې یو بیګنا سړی ووژل شي. هغه امکان د مې زوړی چې یو بیګنا سړی ونه وژل شي دولت څخه ادام نه
کوي. که څه هم په افغانستان کې په ادام د محکوم سوي کسانو د شمیر په اړه کره معلومات نشته، خو شاوخوا یو کال وړاندې د مشرانو جرګې رئیس ویلي و چې له 500 زیات کسان په ادام محکوم سوي دي. د افغانستان د عدلي وزیر له اړوند حکومتي بنسټونو غوښتنه کوي چې د جزا کوډ په پلي کېدو کې له جدیت څخه کار واخلي.
و موریدل چې د افغانستان د عدلی وزیر وای په جزایی کوډ کې بدلون راوستي او د اعدام سزا را محدود شوې، پر ځای د ابدي حبس سزاګانې زیاتې شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای شپېته داسې موارد موندلې چې ماشومان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې استخدام شوي او جنسي استفاده ترې کیږي. دا دی کمیسون ویان بلال صدیقین له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د بچبازي عملون ته سزا نه ورکول کیږي. دا مسله د اندېښنې وړ ده. په داسې حال کې چې د افغانستان د عدلي وزارت په همدغه راپور کې چې مخکې مو واورېده ویلي د بچبازي جرم یې په جزایی کوډ کې شامل کړی دی. محمد حدیث پردیس پر ریپورت راکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي موندنې خي چې و 50 داسې مشومان د امنیتي ځواکونو لیکو ته جذب شوی چې منلې چې جنسي استفاده ترې شوی. د دغه کمیسون وایند بلال صدیقی وایي د هغو مشومانو سربیره چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې رسمیت لري یو شمیر نور هم په امنیتي پوستو کې ساتل کیږي او جنسي استفاده ترې کیږي. نوموړی وایي دا چې د بچبازۍ عاملینو ته سزا نه ورکول کیږي دا مسله د اندېښنې وړ ده او حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. دایوی وس هم لبد مرغه ماشومان د امنیتی ځواکونو وسلوال مخالفینو په لیکو کې جذبې یو لدوی څخه جنسي استفاده هم کیږي. مونږ په دې اړه اندېښنه لرو او له دولت څخه غوښتنه کوو چې په دې برخه کې اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د واشنگتن پوسټ ورسپانې خبریال په یو ریپورت کې لیکلي چې په روزګان کې د پولیسو یو قومندان د ته هغه لک چې په خبره یې جنسي استفاده ترې کوله ورخودلی دی. په دغه راپور کې دغه شان په لویدیځه حوزه کې د پولیسو د ځینو نورو هغو قومندانانو له قوله چې هلکانې ساتلي ویل شوي چې که حکومت یې پر وړاندې اقدام وکړي نو خپلې دندې به پرېږدي. د واشنگتن پوسټ ورسپانې د راپور له مخې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له هلکانو د بچبازۍ په نوم جنسي استفاده کیږي. خو افغانستان د عدلی وزارت د پنځشنبه په ورځ د بچبازۍ جرم د افغانستان په جزایی کوډونو کې شامل کړ. د عدلی وزیر عبدالبصیر انور په یو خبری غونډه کې که څه هم په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل خو وی ویل چې بچبازانو ته مجازات تعین شوی دی. دی وی اخلاقي انحرافات ته هڅونه یعنی بچبازۍ ته د جرایم او جزاګانو د قانون اصل ته په پام سره د جزاګانو په کوډ کې وړاندوینه شوې ده. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د پولیسو په لیکو کې د کم عمر ځوانانو یا ماشومانو د موجودیت ادعا ناسمه بولي. د وی مونږ تیر کال او سږ کال دوه پلاو ته دنده وسپارله چې د پولیسو په لیکو او جزو تامونو کې د کم عمره کسانو د موجودیت موضوع وڅېړي چې له نیکمرغه د هغوی د موجودیت په اړه هیڅ راپور ورنکړل شو. که څه هم دا ډول اندېښنې تازه نه دي خو کتونکي وایي تر کومه چې معافیت له منځه ولاړ نه شي او قانون په ټولو یو شان پلی نه شي په دغه هیواد کې په کم وخت کې د بچبازۍ مخنیوی ناشونی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د تخار ولایت د مورایي کوکچول سوالي اوسیدونکو وایي چې د امو سین تحقیقاتو ته د حکومت نه پاملرن لکه بل هر کال د دوی سلګونه جریبم زراعتیم زکی همدارنګ طبي ځنګلونه د غسین وجاړوي چې خلک مالی او ځاني زیانونه کالي. په اړه یې له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبري اعلی جمال آریان رپورټ اورو.
د تخار د مورایي کوکچول سوالي خلک د امو سین له تخریباتو څخه سر ټکوي. د تخار وو ولسوالۍ لکه رستاق، چاب، ینګ قلعه، دشت قلعه، درقد، خوجه بهاودین او خوجه غار د مورای کوکچه ولسوالیو په نوم یادیږي او دغه ولسوالۍ د تالقان ښار د تخار مرکز شمال لوري ته موقعیت لري. خو له دې شمېر څخه 15 ولسوالۍ له تاجکستان هیواد سره ګډه پوله لري چې د امو سیند د افغانستان او تاجکستان ترمنځ بهیږي. د دغو ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې هر کال د دوی سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او تر څنګ ځنګلونه د امو سیند د اوبو د کچې لوړوالي له کبله د سیند په بستر تبدیلیږي. د تخار د درقد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: هر کال په زرګونه جریبه زراعتي ځمکه ځنګلونه او باغونه د امو سیند د اوبو د لوړوالي له کبله د سیند په بستر تبدیلیږي. خو دولت تر اوسه پورې د امو سیند د تحقیقاتو په برخه کې کوم کار نه دی کړی. موږ له دولت څخه غواړو چې د امو سیند تحقیقاتو ته جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې د تخار د سرحدونو او اقوامو قبایلو ریاست مشر جان محمد نبی زاده هم د خلکو انتقادونه پر ځای بولي. وایي دوی دغه موضوع له مرکزي حکومت سره شریکه کړي خو تر اوسه پورې د امو سیند د تحقیقاتو په برخه کې کوم عملي کار نه دی شوی. د امو سیند کابو زموږ 1500 جریبه ځمکه یا د سیند په بستر تبدیله کړې ده او یا هم د تاجکستان هیواد له خاورې سره وصل کړې ده او ان سرحدي نښې او نښانې هم لمنځه وړي دي. بلخوا د تخار د سیندونو د حوزوي ادارې مشر رحمت الله سیفی بیا وایي اوس مهال دوی د تخار په ینګ قلعه ولسوالۍ کې د 15 کیلومتره په اوږدوالي سره د امو سیند په څنډو کې د تحقیقاتو کار پیل کړی دی.
اعتراض مردم د مورد تحقیقات دریا درست و بجا است. اما
موږ د خلکو دغه خبرې تاییدوو خو داسې هم نه ده چې حکومت او وزارت کار نه دی کړی. کارونه تر یو حده پورې شوي دي. همدا اوس موږ د ینګ قلعه په ولسوالۍ کې د 13 میلیونه ډالرو په ارزښت د 25.6 کیلومتره په اوږدوالي د امو سیند په څنډو کې د تحقیقاتو کار پیل کړی دی. د تخار د مورای کوکچه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي که دولت ډیر ژر د آمو سیند د تحکیماتو کار پیل نه کړي نو له کبله به یې هر کال سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او تر څنګ به یې طبیعي ځنګلونه د آمو سیند د اوبو د کچې لوړوالي له کبله ویجاړ او د سیند په بستر مو بدل شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د خبرونه په پایل کې مو ریپورت درلود چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه باید په یو غږ پر پاکستان فشار راوړي څو په خپله خاوره د ترهګرو د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې وروسته لاغې وکړي چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو خپور کړي کلنی ریپورت کې ویلي چې وسلوال طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې پټن ځایونه لري. عام افغانان په دې اړه سوي زموږ خبريال ابراهيم صافي له څو عام افغانان نه په دې موضوع پوښتنه کړې.
جانګیر يم د کونړ ولایت څخه. بیره زما پان امریکا ته په کار ده چې جدي اقدام د پاکستان په وړاندې وکړي. امریکا د پاره جالي دي د طالبانو د قانوني ډلې دغه کوم مهم لاسونه دي هغه ختم کړي.
ایمان مات الله فخر زاده تاسو خپل عملی اقدام نه کوي. معلوم دار غون دنیا ته معلوم دار اس پاکستان تر اوسه لاس لري څو زوازي چې بیانوي ایران باندې هم سه بندیزونه لګولې دي پاکستان باندې هم بندیزونه ولګي ستا عبرت واخلي پاکستان ایران باندې ډیر وس فشار ده پاکستان باندې هم د اقدام کوي بهترین کار ده.
نو مهیب لازم کچيري واکه امریکا غواړي چې د افغانستان سره مرسته وکړي یوازې په دې اختارونو په ډیر غیر عملی شکلونو باندې نس کولای چې هغه تر هغه غریز ډیل لمن زبیس عملاً باید چک دام وکړي. از موږ یوازې نه خواهش هم دادی چې پاکستان باید چې نور د دې عملونو څخه خلاص واخلي.
دوستانو دوستانو د تاسو څرګندونه وی چې خبرې شوې تاسو موږ غلا ازادي راډیو نه اوریدا ساده راډیو خبرونه هر ورځ سهار لو بجو نه د ماخام تر و بجو پوری په منځنۍ صفه دول شپږ نوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړه کړې چې د سوریې د رژیم مخالف ډلو څخه د سیایې د پټ ملاتړ پروګرام وسنډي. دغه ملاتړ له 2013 کال راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د ړنګولو په هدف پیل شوی و. فریبا ظاهری په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ شاوخوا یو میاشت مخه پریکړه وکړه چې په سوریه کې د هغو ډلو څخه د سیایې یا د امریکا د استخباراتي ادارې د پټ ملاتړ پروګرام وڅنډوي چې د هغه هیواد د رژیم په وړاندې جنګیږي. رویټرز خبری اژانس او واشنگتن پوسټ ورسپړنې د نوم نشو دلو په شرط د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه لدی کبل سوي چې له روسي سره ګډ کار ته د امریکا لیوالتیا وشي چې غواړي بشار الاسد د سوریې د ولسمشر په توګه واکمن پاتې شي. په سوریه کې د حکومت مخالفو ډلو ته د تجهیز او روزنې په برخه کې د سی ای ای د ملاتړ پروګرام په 2013 کال کې د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال د بشار الاسد د لری کولو په هدف پیل شو خو دا پروګرام ډیر بریالی نه و. ډونالد ټرمپ د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره تر لیدو د مخه او د امریکا د ملي امنیت صلاحکار اچ آر مکماستر او د هغه د استخباراتي ادارې یا سی آی ای د مشر مایک پامپیو په لارښوونه دا پریکړه وکړه. د امریکا او روسي ولسمشرانو د جولای پر 8 نیټه په جرمني کې د جی شل یا د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د سرمشریز په څنډو کې سره ولیدل. راپورونه وایي په سوریه کې د حکومت مخالفو ډلو څخه د سی آی ای د ملاتړ د ځنډولو پریکړه په سوریه کې د اوربند په اړه د امریکا او روسي د مذاکراتو برخه نه و. یو چارواکی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو نه غوښتل د واک اخیستلو په برخه کې بشار الاسد ته یو لوی امتیاز ورکړي خو وایي دا د روسي ولسمشر ته یو سیګنال و چې د امریکا د ولسمشر اداره غواړي چې له روسي سره خپل اړیکې ښې کړي. ډونالد ټرمپ مخکې تر دې چې د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي ویلي و چې شاهي په سوریه کې د آزادې سوریې ځواکونو ملاتړ وځندوي او د اسلامي دولت لپاره وړاندې مبارزې ته د نورو ډلو د تجهیز لپاره لومړیتوب ورکړي.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د منځنۍ ختیځ او شمالي افریقایي هیوادونو څخه امریکا ته د الوتکو په کابین کې د لپټاپ کمپیوټرونو د وړلو ممنوعیت لري شوی. دا ممنوعیت څلور میاشتې وړاندې لګول شوی و. امریکا ته د سفر په برخه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اداري یو له جنجالي بندیزونو نه و. فریبا ظاهر په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل راوړي.
د امریکا متحده ایالاتو هغه بندیز ختم کړ چې څلور میاشتې وړاندې دغه هیواد د منځنی ختیځ او افریقا له ځینو هیوادونو څخه د ورتلونکو الوتکو په کابین کې د لپټاپ کمپیوټرونو پر وړلو لګیدلی و. رویټرز خبري ایجنسی لیکي په دې سره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې یو جنجالي محدودیت پای ته ورسید. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د چاشنبه په ورځ د ټویټر له لارې دا تایید کړ چې له هغو لسو هوایي ډګرونو څخه چې دا بندیز پرې لګول شوی و په ریاض کې د شاه خالد هوایي ډګر وروستی میدان دی چې دا بندیز پکې ختم شو. د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو د منځنی ختیځ او د افریقا په شمال کې د لسو هوایي ډګرونو څخه امریکا ته د تلونکو الوتکو په کابین کې د الکترونیکي وسایلو انتقال منع کړ، ځکه دوی په دغو وسایلو کې د چاودیدونکو موادو د ځای پر ځای کولو څخه ویره درلوده. پر اماراتو، اتحاد، قطر، ترکش، سعودي عربین، رویل جورډینین، کویت، ایجپت ایر او رویل ایر ماروک هوایی شرکتونو دا بندیز دری اونی دا مخلیر سوی و. دا هوایی شرکتونو دی چی لامنزنی ختیز او دا افریقا لشمال چخه امریکا تا مستقیم پروازونه لری. امریکا دا پنجشنبه پرز امنیتی بیا ارزول سوی لار شد پا طول نری که هوایی شرکتونو تا صادر کر. دا رویترز خبری اجنس پلکنه پا دغ نوی لار شد که دا امریکا لهوایی دگرونو بحر دا مسافرینو دا کنترول دیره دل، دا الوتکو پا شاوخوا که دا امنیتی تدابیرو دیره دل او پا روزل سویو سپیانو دا کنترول دیره دل شامل دی. دغه لارښود به هر ورځ پر 3,25,000 مسافرو، امریکا ته پر شاوخوا 2,000 سوداګریزو الوتنو، 180 هوایي شرکتونو او په 150 هیوادونو کې پر 280 هوایي ډګرونو تطبیق سي. هغه هوایي شرکتونه چې ونسي کولای د امریکا له نوې مقررې سره جوړښت ولري، د الوتکو په کابین کې به د الکترونیکي وسایلو د انتقال له محدودیت سره مخامخ سي. بریتانیا لا هم هغه وته په الوتنو کې ورته بندیز ته ادامه ورکوي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو تاسو موږ غږ ازادي رادیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوونه د مخام تر و بجو پوری په منځنۍ چپه 12:00 اوریدل شي. ملګری ملتونه وایي په تیر 2014 کال کې په نړۍ کې د ایډز لامل د مړو شو کسانو شمیر نږدې نمایي په سلو کې کم ثبت شوی. خو د ملګرو ملتونو په راپورټ کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور شو، یو وار بیا خبرداری ورکړل شوی چې ایډز تیر کال 1,000,000 کسان وژلي. رضوان مراد د دې رپورټ جزئیات تر سره شریکوي.
ملګرو ملتونو د پنځشنبه په ورځ ویل چې په تیر 2014 کال کې د ایډز ناروغۍ له امله 1,000,000 کسان مړ شوي دي چې دا له 2015 میلادي کال راهیسې د دې ناروغۍ په نتیجه کې د مړ شو کسانو په شمیر کې نږدې 50% کې کموالی ښیي. ملګرو ملتونو د ایډز له امله د مړ شو کسانو د شمیر په اړه د پنځشنبه په ورځ خپل کلنی رپورټ خپور کړ چې پکې راغلي د دې وبا له امله تیر 2014 کال کې زیات کسان په منځني ختیځ، ختیځې اروپا او شمالی افریقا کې مړ شوی دی. د راپور لمخې ایډز د نړۍ په سطح په 2015 کال کې د زیاتو ناروغانو ژوند اخیسته او هغه کال دی وبا 1.9 میلیونه کسان مړ کړل. د ایډز د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې رپورټ وایي چې تیر کال روغتیایي اسانتیاو ته په ایچ آی وی د اختو کسانو د لاسرسي اندازه 50% کې لوړ شوی ده. د ملګرو ملتونو په وینا په نړیواله سطحه د 6.1 میلیونه کسانو له ډلې څخه تیر میلادي کال 9.5 میلیونه کسانو درملنې ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو د راپور د شمیرو له مخې د ایډز د مخنیوي او درملنې ته په ایچ آی وی د اخته کسانو د ورتګ په برخه کې زیات پرمختګ د افریقا د ختیځې او جنوبي برخو په هیوادونو کې ثبت شوی دی. د ایډز د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې اجرایي مسؤول وایي په داسې وخت کې چې د ایډز د کنټرول لپاره کار روان دی، د دې ناروغۍ د درملنې هڅې د پرمختګ په حال کې دي او هیوادونه د دې وبا پر وړاندې په مبارزه کې پیاوړي کیږي. په منځني ختیځ او د افریقا په شمال کې د ایډز په نتیجه کې د تلفاتو په باب د ملګرو ملتونو راپور وایي چې د نړۍ په دې برخو کې تیر میلادي کال د ایډز له امله د مړو شو کسانو شمیر 48% کې زیات شوی دی. په منځنۍ آسیا او ختیځ اروپا کې د ایډز په تلفاتو کې 38% کې زیاتوالی ښودل کیږي. د ایډز د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې په تازه کلنډري رپورټ کې ویل شوی چې په روسیا کې له 2010 نه تر 2014 کال پورې په ایچ آی وی د اخته کسانو په شمیر کې 15% کې زیاتوالی راغلی دی.
تر حقیقت سره پروگرام د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبري شي.
دوستانو په همدې سره دا مازیګرنۍ نیم ساته خبری مجله پای ته رسو. پکې خبر شوی ریپورتونه او نور مطالب تاسو زموږ په پاڼه کې هر وخت چې غواړئ کتلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام د پاڼې پته ده. بل نیم ساته خبری مجله د ازادي رادیو پاتې ده چې زرغونه منګلې د وړاندې کولو لپاره.